السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. زه رضوان مرادی مو د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. راپورونه وایي چې په قندهار کې نامعلوم وسلوالو د ولسی جرګې پخوانی غړی عبیدالله بارکزی وژلی دی. دغه راز دا هم وایي چې په هلمند کې نن دو چودنو ملکی وګړو او یو شمېر سیمه ییزو مقاماتو ته مرګ ژوبله اړولې ده. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفه ډول اوریدل شي. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د کندهار امنیه قومندان وایي چې د ولسی جرګې د استازي عبیدالله بارکزی د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د افغانستان ولسمشر او اجرائیه رئیس په هلمند کې نننۍ چاودنې وغندلې. د ایران هغه څلور سرحدي ساتونکي تهران ته ورسېدل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو له وسلوالو ژغورلې دي. ناپیژاندو وسلوالو د کندهار په شپږمه ناحیه کې په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو پخوانی استازي عبیدالله بارکزی په ډزو وواژه. د کندهار امنیه قومندان تادین خان پیشه تایید کړې ده او ویلي دي چې حمله کوونکي د پیشې له ساحې تښتېدلې دي. پیشه نن ماپښین په کندهار کې سری جامع ته نږدې سوې ده. شپېته کلن عبیدالله بارکزی په ولسی جرګه کې د شکایتونو کمیسیون د مشر په توګه هم دنده ترسره کړې وه. د کندهار د ولی ویان عزیز احمد عزیزي ازادي راډیو ته ویلي چې د پیشه په اړه څېړنې پیل شوې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په هلمند کې نننۍ چاودنې وغندلې او وی ویل چې په دې اړه به دوی تحقیقات کوي. د هلمند مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویلي دي چې د مرکز لشکرګاه په کرزي سټډیوم کې نن د بزګر د ورځې په جشن کې د دوو ماینونو په چاودنې کې درې تنه وژل شوي او دېرش نور ټپیان شوي دي. د اعلامیې په حواله په وژل سو کې د اقتصاد رئیس محمد خان نصرت هم شامل دی. د هلمند والي محمد یاسین خان په یوه ویډیویي پیغام کې وویل
بزدل او وحشی دشمن یو ځل بیا خپل ولس تر حملې لاندې ونیو چې د دوو ځای کړی شوو مینونو په ذریعه انفجار وکړه.
د هلمند مطبوعاتي دفتر وایي چې په ټپیانو کې مرستیال والی مجاهد الله سفاری، د ولایتي شورا مرستیال عبادالله علیزی، د اطلاعاتو او کلتور رئیس حمید الله ویاړ، د کرنې رئیس زلمی الکو او د هغه مرستیال رفیع الله قلم شامل دي. د چاودنو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د افغانستان په لویدیځ کې امنیتي چارواکي وایي چې د محلي اردو د جلب او جذب پروسه په چټکۍ مخ ته روانه ده. د دوی په خبره چې تر اوسه زیات کسان د دې غي اردو لپاره روزل شوي دي. په هرات کې د 200 ظفر قل اردو قمندان تورن جنرال نور الله قادری ازادي رادیو ته وویل
پلویدی زون کې موږ شپږ ټولي جذب کړل. درې ټولي په هرات، یو په بادغیس، یو په غور کې ځای پر ځای شوي دي. ښه نتیجې مو اخیستې دي. خلک هم د محلي اردو د سرتیرو ملاتړ کوي.
شغلی قادری وایي چې له دې جملې شپږم ټولی د روزل کېدو په حال کې دی او په هر ټولي کې 121 کسان شامل دي. د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال نن په داسې حال کې پیل سو چې د پوهنې وزارت وایي چې لا هم په هیواد کې 200 ښوونځي تړلي دي. د پوهنې وزارت وایي د دغو ښوونځیو د تړل کېدو علت روانه ناامني ده. خو د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواري ازادي راډیو ته ویل چې د حکومت لخوا د 6000 ښوونځیو د جوړولو چاري روانې دي.
شهر د شپږ زره ښوونځیو د جوړولو تصمیم نیولې چې د 2000 لپاره پیسې پیدا شوې دي. کار عملا شروع دی او د دې پاتې لپاره انشاءالله د ډونرانو سره په تماس کې پیسې
په افغانستان کې د 6000 ښوونځیو د جوړولو اعلان تیر کال په همدې ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی کړی و. د کونړ ولایت په چپه درې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ جګړه روانه ده. چارواکي وایي چې په دې جګړه کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې. خو د دقیق شمېرې په اړه څه نه دي ویل سوي. د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم نن ازادي راډیو ته ویل چې جګړه له تېرې شپې راهیسې روانه ده. د ایران هغه څلور سرحدي ساتونکي تهران ته ورسېدل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو ژغورلي وو. د ایران دولتي رسنۍ وایي دغه سرحدي ساتونکي د افراطي وسلوالو لخوا نیول سوي وو. د ایران دولتي تلویزیون پرون د دغو ساتونکو ویډیو وښوده چې له ترانسپورتي الوتکې کښته کیږي. جنرال محمد پاکپور چې د ایران د سرحدي ځواکونو قمندان او د سپای پاسداران انقلاب ځواک مشر دی، د دغو ژغورل سوو کسانو هرکلی وکړ. د پاکستان پوځي چارواکو مخکې ویلي وو چې امنیتي قواوو یې څلور ایراني سرتیري ژغورلي چې د پاکستان ایالت په چغې سیمه کې د یوې افراطي ډلې لخوا برمته سوي وو. د سوریه هغه ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي په سوریه کې وایي چې په سوریه کې وروستۍ سیمه هم له داعش څخه نیولې ده. د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو ویان مصطفی بالی نن په ټویټر کې لیکلی چې د سوریه شرقي کلی باغوز آزاد شوی دی. هغه د داعش افراطي ډلې په وړاندې د بریا او د هغې د تشپنوم خلافت د زوال اعلان کړی دی. بالی وایي چې د داعش ډلې تشپنوم خلافت چې یو وخت د سوریه او ګاونډي هیواد عراق پر زیاتو برخو حاکم و اوس ختم شوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د جرمني له صدراعظم سره د ناټو پر تمویل او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د امریکا او جرمني حکومتونه وایي چې ډونالډ ټرمپ او انګلا مرکل په دې ټلیفوني مکالمه کې د اوکراین پر موضوع او تجارت هم بحث وکړ. چارواکو پرون ویل چې دغه ټلیفوني مکالمه لنډه شیبه وروسته له هغې وسوه چې ولسمشر ټرمپ فلوریدا ته د اونۍ د پای پر رخصتی لاړ سي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې ویل سوي چې په خبرو کې د تجارت له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو پر سر په بریتانیا کې پر ولاړ سو بحثونو او د دواړو مشرانو ترمنځ پر راتلونکي کتنې تمرکز وسو.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د کندهار پولیس وایي د ولسی جرګې د پخواني غړي عبید الله بارکزي د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل شوي دي. نوموړی نن د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې د نامعلوم وسلوالو لخوا ووژل شو. په روانه خپرونه کې په هلمند کې د نن ورځې د چاودنو په اړه هم اوري او د غراس دا هم اوري چې په روان لمریز کال کې ملکیانو ته د مرګ شوبله وختل د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون اندېښنې راپارولې دي. یو شمیر افغان زده کوونکي په داسې حال کې چې نن نوی تعلیمي کال په سړو سیمو کې پیل شوی د کتابونو له نشتوالي او کموالي شکایتونه لري.
کتاب توضیح که ده پیش توضیح کرد کنش تکه تکه است شش تا شما جور از بازار بخره خودم کار میکنم پس کتاب میخرم.
په سوریه کې د داعش ډلې د وروستي سنګر د له منځه تلو په اړه هم اوري او د خپرونې په دوهمه برخه کې حقیقت څه دی او تاندې څانګې ونیس پروګرامونه اوریدلی شئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې ووري. راپورونه وایي چې په قندهار ښار کې د ښار په شپږمه ناحیه کې نامعلومو وسلوالو د ولسی جرګې پخوانی غړی عبید الله بارکزی په ډزو وژلی دی. د قندهار پولیس وایي د پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي او برید کوونکي په تیښته بریالی شوي دي. همدا شیبه له قندهاره زموږ همکار صادق رښتینی راسره د تلیفون په لیکه کې دی. رښتینی صاحب، د دې پیښې په اړه تازه جزئیات څه دي؟
پر عبید الله بارکزی برید نن غرمی ورسته د کندهار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند مسؤلو په سیمه کې شوی. د کندهار د والي ویان احمد عزیزی ازادي راډیو ته وویل چې پر عبید الله بارکزی حمله مهم چوک دی. دلته رامنځته شوی دی چې لومړی ښاغلی بارکزی وروسته د ژورو ټپونو له امله په روغتون کې احسا ورکړې ده. ده وویل چې د برید په اړه لا هم څېړنې روانې دي او تر اوسه نه ده چې عبیدالله بارکزی کندهار ته له څه لپاره راغلی و، خو باید ول ورده چې عبیدالله بارکزی په ولسي جرګه کې د روزګان د خلکو استازی و او د ولسي جرګې په وروستیو انتخاباتو کې هغه له کابل څخه کاندید و او لا هم کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی.
رښتینی صاحب، آیا نو موري تا مخکې له دې کوم ډول تهدید شوی او د څه ویلی او چې د ژوند له خطر سره مخ دی که څنګه؟
تقریبا دوه کاله مخکې د عبید الله بارکزی زوی په یو سوال برید کې په کابل کې ووژل شو او تر هغه وروسته عبید الله بارکزی د رسمي سره خبرو کې دا تایید کړی و چې پر هغه د حملې پلان شته.
ډېره زیاته مننه دوستانو. محمد صادق رښتینی و چې په قندهار ښار کې نن د ولسي جرګې د پخواني غړي عبید الله بارکزی د وژل کېدو په اړه درسره تازه جزئیات شریکول. نوموړی عبید الله بارکزی د قندهار ښار په شپږمه ناحیه کې نن د ناپېژندو وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. پولیس وایي چې د پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. بل لور ته د هلمند په مرکز لښکرګاه کې نن دوه چاودنو یو شمېر ملکي وګړي مړه او ټپیان کړي دي. همدا شېبه له لښکرګاه څخه زموږ همکار سردار محمد الیاس دایی را سره د ټلیفون په لیکه کې دی. دایی صاحب، د لښکرګاه د نننۍ امنیتي پیښې تازه جزئیات څه دي؟ فکر کوم چې له ښاغلي دایی سره زمونږ تلیفوني تماس پرې شوی دی. مونږ هڅه کوو چې په هلمند کې له خپل همکار سره مو تماس ټینګ شي او دغلته د نن ورځې د پیښې په اړه چې د هلمند ولایت ته نږدې په یو لوبغالي کې د دو چاودنو له امله یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته، له هغه څخه تازه جزئیات واخلو. ځینې رپورټونو کې ویل شوي دي چې یو شمېر ملکي مقامات د هلمند په دغه چاودنو کې مړه او ټپیان شوي دي. تر اوسه پورې دا دقیق معلوم نه دی چې کوم مقام او کوم چارواکی پکې وژل شوی دی. محمد الیاس دایی را سره د تلیفون په لیکه کې. دایی صاحب، مخکې مو پوښتنه درلوده چې د نن ورځې د دې امنیتي پیښې تازه وروستي جزئیات څه دي؟
مراتب سلامونه او نیکې هیلې ومنې. جزئیات دا دي چې د پیښې د دغه څخه ایمرجنسي روغتون ته د ډېر څه ټپیان له منځه بعد رخصت شوي دي. ویل کېږي چې روغتیايي وضعیت ښه دی، اما څو شېبې مخکې مې د ایمرجنسي روغتون د ډاکټر سره چې نه غوښته وګټې افشاس خبرې وکړې، وویل هغه راته چې د ولایتي شورا د مرستیال عبدالله علیزي او د ملي امنیت د مرستیال اسف خان روغتیايي وضعیت لږ د اندېښنې وړ دی، او پاته نور اکثره ټپیان چې دوی تړل شوي وو د سفیر ټپونو له تر د ملنو وروسته رخصت شوي دي او کورونو ته تللي دي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. محمد الیاس دایی څخه مو د لشکرګاه د نن ورځې د چاودنو په اړه واورېدل چې ویل کېږي یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. روغتیایي سرچینو ویلي چې په دې پیښه کې درې کسان وژل شوي، له شلو زیات ټپیان دي. په هغې کې د هلمند یو شمېر سیمه ییز مقامات هم شامل دي چې د دوو د ښاغلي دایی په خبره روغتیایي وضعیت لږ څه د اندېښنې وړ بلل شوی دی. د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې په کندهار کې د ولسي جرګې د پخواني غړي د وژل کېدو او دغه په هلمند ولایت کې د نن ورځې د چاودنو په اړه در سره وروستي او دقیق معلومات شریکو. ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت د شری
په حنا
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشتمو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د افغانستان د جمهوری ریاست ځینې کاندیدان وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو ځنډېدل د انتخاباتو خپلواک کمیسون صلاحیت دی او حکومت پکې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي. د دغه ریاست مرستیال ویاند د عبدالله عبدالله ټیم د انتخاباتو په ځنډېدو کې هیڅ ډول ستونزه نه لري او وایي اصلي هدف دا دی چې انتخابات له تقلب پرته ترسره شي. خو د جمهوری ریاست یو شمېر نور کاندیدان بیا د انتخاباتو په ځنډېدو انتقادونه لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني بیا تر دې مخکې ویلي چې انتخاباتو بیا ځنډېدل به ورته د منلو وړ نه وي. تفصیل له ناجیه صاحب یې اورو.
ورسته له هغه چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې دوه میاشتنی ځنډ اعلان شو، اجرایی ریاست او د جمهوری ریاست یو شمېر نور کاندیدان وایي د انتخاباتو ترسره کول او ورته د تاریخ ټاکل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له صلاحیتونو دي او باید ورته درناوی وشي. اجرایی ریاست وایي په دې برخه کې هڅه دا ده چې د جمهوری ریاست انتخابات پرته له تقلب او لاسوهنې ترسره شي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اجرایی ریاست او د عبدالله عبدالله ټیم د انتخاباتو د نیټې په ځنډېدو کې کومه ملاحظه نه لري.
تر هر څه لومړی د افغانستان لپاره د بااعتباره رڼو او شفافو ټاکنو ترسره کېدل مهم دي چې د ټولو افغانانو اعتماد او باور پرې حاصل شي. د ټاکنو د تقویم اعلان او ترسره کول د ټاکنو د خپلواک کمیسیون صلاحیت دی. حکومت په دې کې هیڅ ډول مداخله نه کوي او مداخله نه کی. دا د کمیسیون صلاحیت دی چې څنګه کولای شي د افغانستان خلکو ته قناعت ورکړي او څنګه کولای شي چې باعزته رڼې او شفافې ټاکنې ترسره
کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې ورسیو کې اعلان کړی چې د جمهوری ریاست ټاکنې به د روان کال د سرطان په 9 نه بلکې د میزان په 6 ترسره شي. د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته 13 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. له دې ډلې تر اوسه د اجرایی رئیس ترڅنګ ولسمشر غنی هم د انتخاباتو د ځنډېدو له پریکړې ملاتړ کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی د 1992 لمریز کال د شفافو ولسمشریزو انتخاب انتخاباتو د ترسره کېدو کال بولي او له ټولو ملکي او پوځي ارګانونو غواړي چې په دغه ملي بهیر کې بې پرې پاتې شي. ښاغلی غنی په مزار شریف کې د نوروز په مناسبت په خپله وینا کې وویل چې د انتخاباتو د ځنډ په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړې ته درناوی لري، خو په دغه بهیر کې نور ځنډ ورته د منلو نه دی. خو د محمد حنیف اتمر په ګډون د جمهوری ریاست یو شمېر نور کاندیدان بیا د انتخاباتو په ترسره کېدو کې ځنډ ته د انتقاد ګوته نیسي. د محمد حنیف اتمر د انتخاباتي دفتر ویان قادر شاه رسنیو ته وویل چې د انتخاباتو د ځنډ په تړاو ورسره هیڅ مشوره نه ده شوې او حکومت د قدرت د دوام لپاره پلمې جوړوي. په ورته وخت کې د جمهوری ریاست کاندید احمد ولی مسعود د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتو کې ځنډ د حکومت په مداخله شوی.
مطمئنه که مداخله حکومت در کار است.
په ډاډ سره ویلی سو چې د حکومت له مداخله پرته کار نه کیږي. هیڅ داسې برخه نشته چې حکومت د فکر کې مداخله نه وکړي. همدا حکومت هیڅ په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. موږ جمهور رئیس او اجرایه رئیس سره په روښانه توګه ویلي چې له مداخله باید لاس واخلي.
خو د جمهوری ریاست بل کاندید فرامر سمنابیا ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو ترسره کولو لپاره ښه چمتووالی ونیسي او لیورتیا ویل وړی کړی دا یو پرځای ګام دی. د نوموړي په وینا د جمهوری ریاست د انتخاباتو ترسره کېدو پورې نړیوالې ادارې او حکومت باید له کمیسیون سره لازمي مرستي وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
روان لمریس کال کې ملکیانو ته د مرګ شوبله او ختل د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون اندېښنې پارولې دي. د دې کمیسون اجرایی رئیس موسی محمودی د شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې د روان کال په لومړیو درې ورځو کې په کابل، هلمند او کندوز کې ملکیانو ته د مرګ شوبله او ختل خي چې د جګړې ښکېل خواوې د خلکو د خوندیتوب تشمن ندی. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ټولو امنیتي ځواکونو ته لارښوونه کړې ده چې د عملیاتو پر مهال د ملکیانو سر او مال ته پام وکړي. په دې اړه نور له واصل وسال ورو.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د روان مریض کال پیل ملکیانو ته د اوختي مرګ شوبله په لوه خونړی بولی وایي چې دغه وضعیت باید دوام ونه کړي. د دغه کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمودی وایي چې د روان مریض کال په لومړۍ درې ورځو کې په هلمند، کندوز او کابل کې ملکیانو ته د مرګ شوبله وختل خلک اندېښمن کړي دي. ښاغلی محمودی د شنبې پورس ازادي راډیو سره په خبرو کې په ملکیانو حمله وغندلې او زیاته کړه چې وروستۍ پیښې د ښایي چې ښکېلې خواوې د خلکو د خوندیتوب په برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه کوي.
ما د شروعي سالي تلفات داشتیم.
دی وایي موږ د تیر کال په سیر د دې کال په پیل کې هم مرګ شوبله لرله. د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره په پالیسیو کې د بدلون کومه اراده نه لیدل کیږي او دا د زیاتې اندېښنې او محکومیت وړ ده. دغه موضوع د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل کیږي او د تیر په سیر به بیا هم خلک قرباني شي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې اندېښنه ښیي چې د نوي لمریز کال په لومړیو درې ورځو کې په هلمند، کندوز او کابل کې خونړیو حملو ګڼو خلکو ته مرګ شوبله واړوله. د هلمند په مرکز لخکرګا کې د شنبه په سهار د بزګر د میلې د مراسمو پر مهال په یو ورزشي لوبغالي کې 214 وشوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې درې تنه وژل شوي او یو ډیرش نور ټپیان دي چې زیاتره ملکي وګړي دي. دا شند کندوز ولایتي شورا یو شمېر غړو ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه ولایت په ګلتیپی ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د تیر شپې په هوایي حمله کې د شپږو ماشومانو او دریو ښځو په ګډون 12 تنه وژل شوی دي. د دې ترڅنګ د نوي کال په لومړۍ ورځ هم د کابل ښار کارتي سخي ته نږدې په 314 کې شپږ تنه وژل شول او درویش نور ټپیان شول. د نوي لمریز کال په لومړیو درې ورځو کې ملکي وګړو ته اوخت مرګ شوبلې خلک هم زیات اندېښمن کړي او دوی وایي چې له هرې ممکنې لارې باید د جګړې او ملکي وګړو ته د مرګ شوبلې د اوختو مخه ونیول شي. دوه تنو کابل خاریانو په دې راز ازادي راډیو ته داسې ویل.
ایمانو مې ماندی نو سیاو تم دکاندارانو مکویان استه موږ غوښتنه ده د وطن کې آرامي راشي او خلک پر آرامي ژوند وکړي.
مخان ګل سم از ولایت کابل خاص مایه است کنه می جنگ بس کنن بازی کلی مظلومو می مره ک می مره غریب می مره تیماج می وانه.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په 1990 مریض کال کې ملکی وګړو ته اوخت مرګ شوبله په 1300 کلونو کې به ساري غنلې ویل دي چې د ملکی وګړو د مرګ شوبله شمیر 3000 تنه و چې 920 ماشومان دي. طالبانو د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د دغه اندېښنې پړه تر دې مهاله سند دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلیو چې د ملکی وګړو خوندیتوب دوی ته لومړیتوب لري. افغان چارواکو په ځانګړې توګه ولسمشر محمد اشرف غنی په تیر کال کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ټینګار کړی دی چې باید مخنیوی وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نصرت رحیمی وایي چې ټول امنیتي ځواکونو ته لارښوونه شوې ده چې د عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نن د افغانستان په سړو سیمو کې تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شو چې لا هم په دې هیواد کې 200 ښوونځي د ناامنیو له امله د ماشومانو پر مخ تړلې دي. د ازادي راډیو خبریال محمد واصل وصال د کابل ښار په یو شمېر ښوونځیو ګرځېدلې، د دوو ښوونځیو له زده کوونکو سره خبرې کړې او په اړه رپورټ برابر کړی دی.
دا د کابل ښار د هغو ماشومانو غږونه دي چې د نوي تعلیمي کال په پیل سره پر مخ د ښوونځي دروازې پرانستل شوې او دوی په ډېرې خوښۍ سره ښوونځیو ته روان دي. شیرولي چې له ظاهري بڼې د یوې غریبې کورنۍ ماشوم ښکاري او د څلورم ټولګي زده کوونکی دی، په خپل ښوونځي کې د شتو امکاناتو او ښوونکو د تدریس کیسه داسې کوي.
ډېر خوشحاله یم چې مکتب ته راغلم، استاد مې وکتو، ډېر خوشحاله شوم. مکتب هم جوړ ده، موږ ته استادان دلته ښایسته درس هم راکوي. میزا چی لرو؟ کتابونه پوره دي. یو نه کتابونه راکلي، نه کتابو سره یو کتاب سره یو استاد سره نه کتابونه دي، نه کتابو سره نه استاد موږ ته درس راکوي.
خو د افغانستان ټول ماشومان په ځانګړې توګه د لرو پرتو سیمو زده کوونکي بیا د شیرولي په شان ښوونځیو ته نشي تللی. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال په ټول هیواد کې څه باندې 200 ښوونځي د نامنیو له امله د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. تیر کال په همدې ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د دوو کلونو په موده کې د 6000 ښوونځیو د جوړولو ژمنه وکړه، خو دا چې په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی په اړه د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواره داسې وایي.
او دویم د مکتبونو ستونزه، خو تاسو ته څو ځل موږ په مرکو کې ویلي چې جلال آباد مشر د 6000 ښوونځیو د جوړولو تصمیم نیولې، چې د 2000 لپاره پیسې پیدا شوې دي، کار یې عملا شروع دی او د دې پاتې لپاره انشاءالله غوښتل د ډونران سره په تماس کې پیسې.
خو دا چې آیا حکومت به وتوانېږي چې دغه ښوونځي په یاده موده کې جوړ او بیا یې د زده کوونکو پر مخ پرانیزي، دغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سازمان د راپور له مخې د بېلابېلو ستونزو له امله تیر کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان چې 60% نجونې دي له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و امریدل چې د افغانستان په سړو سیمه کې نن تعلیمي کال پیل شو، یو شمېر افغان زده کوونکي بیا د کتابونو له کموالي شکایت لري. دا په داسې حال کې ده چې د ښوونځیو کتابونه په ناقانونه ډول په بازارونو کې پلورل کیږي. کابل کې یو شمېر افغان زده کوونکو د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هر کال ورته په سمه توګه کتابونه نه رسیږي او اړ دي چې له بازار نه ښوونیز کتابونه وپیري. له دې سره د پوهنې وزارت مني چې په بازار او مارکیټونو کې په ناقانون ډول ښوونیز او د پوهنې چاپ کتابونه خرچېږي. نور حال د فیروزی عزیزی په رپورټ کې اورو.
دا او په میلیونونو نور ماشومان نن شنبه د زده کړو په هدف د ښوونځیو په لور روان شول، خو ډیری د ښوونځي کتابونه نه لري.
کتاب توضیح که داده شه توضیح کرده کلوش تکه تکه سک شش تا شه مجبور از بازار بخریم. خودم کار میکنم، پس کتاب میخرم.
دمانم شمله ده، زوز لیسی علی الفت مکتب کم، اول صنف مویلی، دوم صنف تا کامیاب اسم، اول صنف کتابونم خبر رخصی، دوم صنف کتابونم خبر رخصی.
دو سال است که مکتب برم کتاب ندادم، چه دستم فوالم خودم کتاب گروه خریدم، دستم فدومم از وزارت معرف میخوایم که برم کتاب بتهد.
خو هغه زده کوونکو ته چې د پوهنې وزارت له لوري کتابونه رسیدلي هم دي، کورنۍ وایي چې کتابونه زړه شوي او د استفادې وړ نه دي. دوی په دې برخه کې د پوهنې وزارت جدي پاملرنه غواړي. د دغه کورنۍ له ډلې محمد عارف او نور محمد ازادي راډیو ته وویل:
زه دلته د اووم ټولګي کتابونه اخلم. هغه کتابونه چې ښوونځي کې هم وي شي خراب شوي وي، د ویلو نه وي، لس پاڼې وي، شل نورې نه. هر کال مې ماشومانو ته کتابونه اخلم. همدا چې هر کال زده کوونکي په خپله کتابونه پیری باید دا خبره تر چارواکو ورسیږي. دوی خو تل وایي چې ټول ماشومانو ته کتابونه رسوي.
دا ځای د کابل نسبتا ګڼه ګوڼه سیمه، یعنی د پل باغ عمومي اړوند سیمه ده چې له سلو زیات د کتابونو د پلورلو کراچۍ او غرفې پکې موجود دي. هغه کتابونه چې زده کوونکي یې باید له ښوونځیو په وړیا ډول ترلاسه کړي، دلته په ناقانونه ډول پلورل کیږي. د دغه کتاب پلورونکو له ډلې یو کس د نوم نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته وویل
و چندین بار رئیس نشرات آمد کتابا را چک کرد و گفت که درست است که این موضوع قانونی نیست.
څو ځله د پوهنې وزارت د نشرات و مسؤول راغی کتابونه یې وکتل او ویل دا سمه ده چې دا غیر قانوني کار دی، خو دا زموږ سره د کتابونو د رسولو په برخه کې مرسته ده. دلته په ډیرو مارکیټونو کې د ښوونځیو کتابونه پلورل کیږي. د ځینو ښوونځیو ښوونکي او تحویلداران یې د دوکانونو ته راوړي او په کمه بیه دلته پلوري.
له دې سره د پوهنې وزارت مرستیال محمد ابراهیم شینواری هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې د پوهنې وزارت چاپ ښوونیز کتابونه په ناقانونه ډول په بازار کې پلورل کیږي، او په خبره یې تر اوسه د دغې چارې د مخنیوي په هدف کوم میکانیزم نه دی جوړ شوی.
په بازارونو کې د پوهنې چاپ کتابونو پلورل د قانون خلاف کار ده، او د متخلفینو سره د چلند په برخه کې موږ تر اوسه کوم مکانیزم نه لرو. خو سږ کال مو داسې هوکړه برابره کړې چې له مخې خصوصي مطبوع ته اجازه ورکول کیږي چې د پوهنې اړوند کتابونه چاپ کړي. چې که داسې یو حالات راځي چې وزارت یې نسي ورکولی، په بازار کې یو بدیل باید موجود وي.
د افغانستان د پوهنې وزارت څو موده وړاندې ویلي و چې سږ کال به د 5 کلن پلان له مخې د ټول هیواد په کچه 2.2 میلیونه ښوونیز کتابونه چاپ او پر زده کوونکو به یې وویشي. په دغه راپور کې تاسې د ښوونځیو د کتابونو د کمښت په برخه کې یوازې د پلازمینې کابل د زده کوونکو او د دوی د کورنیو ستونزې واورېدې.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل 0.5 سپه په کابل او لوی ښارونو کې په ډېر صفا ډول اوریدلی شي. دا کندوز ولسونه د جګړې پر ښکېلو خوا او غږ کوي چې نور دې له جنګه لاس واخلي او په خپلو کې د سولې ته کښېني. په دې اړه له کندوزه اجمل آریان رپورټ لري.
د کندوز ولسونه د جګړې پر ښکېلو خوا او غږ کوي چې فوري وربندې وکړي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې خلک نور له جګړې ستړي شوي دي او ټول د سولې تږي دي، او دغه راز د جګړې پر ښکېلو غاړو غږ کوي چې فوري وربندې اعلان کړي او خپلې ستونزې د مذاکراتو له لارې هوارې کړي. د دوی د خبرو پر بنسټ چې په دې 40 کلنې جګړې کې هرې کورنۍ ته بېساري ځاني او مالي زیانونه رسېدلي دي او نور خلک جنگ نشي زغملی او فوري اوربند غواړي. د دې ولایت یو تن مدني فعال غلام حیدر حیدر په دې اړې ازادي راډیو ته وویل د هغوی په خبره چې جګړو او نامنوی د خلکو ژوند یې تریخ کړی، ځکه په هغو سیمو کې چې جنگ دی هلته د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي او له کبله یې ګڼ شمېر ځوانان او ماشومان له ښوونې او روزنې څخه محروم پاتې دي. د کندوز یو تن قومي مشر محمد ناصر شیرزی په دې اړې ازادي راډیو ته وویل
خدای د پاره د قرآن د پاره چې په هر څه باندې تاسو راضي کیږي وورونو، که دا جنازه که هغه جنازه، موږ نور تنظیمي له جنګه، هر روز جنګ ده، هر روز بمباري ده، هر روز انتحارونه دي، هر روز قتل وژنه ده، او جنګ نه غواړي، سوله غواړي.
دوی دغه راز په خپلو خبرو کې وویل چې په اوسني شرایطو کې خلک هر ډول سرښندنو ته چمتو دي څو په هېواد کې تلپاتې سوله راشي، تر څو راتلونکي نسلونه په یو ارامه فضا کې سره ژوند وکړي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي عبدالستار په دې اړې ازادي راډیو ته وویل
طالبان څخه او دولت څخه موږ دا غواړو چې مثلا دا تشویق تر څو چې سولې مذاکرات کېږي تر هغې دمه پورې راځي خپل هخوا ته چې مري هم زموږ ستاسو ورونه دي، او که دې خوا ته مري هم زموږ ستاسو ورونه دي. د دغه خاطر دغه ملي حرکت هم ایجاد کړ په واسطه کندوز کې زموږ دغه دوام لري.
دوی زیاتوي چې وسلوال طالبان او افغان حکومت د جنګ غځولو پر ځای باید د سولې او اوربند په میکانیزم کار وکړي څو د روانې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. د کندز دوه تنو اوسیدونکو حمیدالله زاخل، او امید عمر خیل په دې اړه وویل
وخت تنظیم اکمالیږي د بل چانه د بل چا په دستور د بل چا په پیسو باندې باید چې اسلامي حاکمیت افغاني حاکمیت دلته منځ ته راشي موږ په دې اصولو باندې صلح غواړو
وسله والو طالبانو څخه غواړم دغه پیشنهاد چې دولت دوی ته کړی دی دا پیشنهاد دې قبول کړي تر څو افغانستان باثباته شي او زه له طالبانو څخه غواړم چې خپله وسله په ځمکه کېږدي او راځي شي سوله دې وکړي
کندوزیان ټینګار کوي چې په دې ولایت کې ټول میشت ولسونه په پیاوړي ارادې قوي عزم ملي هوډ او یووالي سره د خپل هیواد د آبادۍ سوکالۍ او پرمختګ لپاره هر ډول سرښندنو ته چمتو دي او دغه راز پر وسلوالو طالبانو هم غږ کوي چې د جګړې پر ځای دې د هیواد د آبادۍ په بهیر کې سهم واخلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او ری 4:30 بجې شوي دي. له صالح محمد صالح څخه مهم خبرونه لنډیز اورو.
نا پیژند وسلولو د کندهار په شپږمنه یکی په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي عبید الله بارکزی په ډزو وژل دي. وسلولو طالبانو ویلي چې په دې پیښه کې دوی لاس نه لري. ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله په هلمند کې نننۍ چاودنې وغندلې. وسلولو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلې دي. په پیښه کې ځینو دولتي چارواکو ته هم مرګ ژوبلا وشتې ده. د افغانستان په لویدیځ کې امنیتي چارواکي وایي چې د محلي اردو د جلب او جذب پروسه په چټکۍ سره روانه ده او تر اوسه پورې زیات کسان روزل سوي دي. د کونړ ولایت په چپېدرې ولسوالۍ کې له تېرې شپې راهیسې د وسلوالو طالبانو او داعش جنګیالیو ترمنځ جګړه روانه ده. د ایران هغه څلور سرحدي ساتونکي تهران ته ورسېدل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو ژغورلي وو. دغه امنیتي ساتونکي د وسلوالو کسانو لخوا په بلوچستان کې تښتول سوي وو. د سوریې هغه ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي وایي چې په سوریه کې وروستۍ سیمه هم چې د داعش په کنټرول کې وه نیولې ده. او د امریکا ولسمشر د جرمني له صدراعظم سره د اوکراین پر موضوع او تجارت بحث وکړ.
حقیقت څه دی او تاند څنګه یو نس پروګرامونه وړاندې په خبرونه کې دي. خو تر هغه مخکې له رحمت الله افغان نه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د ماليزیا د فوټبال ملي ټیم د افغانستان د فوټبال ملي ټیم ته یو د دو په مقابل کې ماته ورکړه. د غلوب د افغانستان په وخت شاو خایبه بجه پیل سوچي دواړو ټیمونو یو یو ګول او په اتیمه دقیقه کې ماليزیا دوم ګول په کولو سره لوبه وګټله. لوبې ته له نویمې دقیقې وروسته اته دقیقې نور وخت هم ورکړل سو خو دواړو ټیمونو کوم ګول ترسره نه سو کړای. په لوګر کې د یو جمعي اعظم د ودانۍ د جوړولو چارې پیل شوې. د لوګر د والی بیان شمشاد لاروای وایي چې دغه جمعي اعظم د 5 میلیون افغانیو په لګښت د پل علم ښار د مامورینو په ښارګوټي کې د 1800 متره مربع ځمکه په ساحه کې په پاخه او اساسي ډول جوړیږي چې نور ضروري ملحقات هم لري. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په دغه بلد کې د سپورت مینهوالو د یو اساسي جمنازیم د نشتون په اړه شکایتونه کول.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
ډېر زیاته مننه درنو اوریدونکو چې ازادي راډیو ته غوږ یاستې. زه اکرام الله اکرام یو وار بیا د حقیقت صدې په یو بل اونۍ خبرونه کې هرکلی کوم. ننګرهار هغه ولایت چې په وروستیو کې د نامنۍ یوې تیزې څپې وزافه. د دغه ولایت مرکز جلال آباد ښار چې لا هم پکې په یو شمېر سیمو کې کله ناکله ټارګټي وژنې او امنیتي پیښې رامنځته کیږي. د دې ترڅنګ په ننګرهار کې د مافیا موجودیت د ځمکو غصب او خاري تنظیم هغه مسایل دي چې د دې خار خلک او د دې ولایت خلک کې لسنځو مشکلاتو سره مخ کړي دي. د حقیقت صدې په روانه خبرونه کې واړو د ننګرهار ل والی شاه محمود میاخیل سره خبرې اترې ولرو. ل دبي واورو چې د ننګرهار حالات او څنګه دي په بلابلو مسایلو کې به ور سره خبرې اترې وکړو. ډیره زیاته مننه میاخیل صاحب چې وخت مراکه ک پایلې لامدینه کو سره لدی چې تاسو ډیر کم وخت کی چې ننګرهار ته تللی یاست. پام دې کامه موده کې مو څه درکړل له کوم پلانونو سره ننګرهار ته تللی یاست؟ کیمرباني وکي پایلې لامدینه کیمرباني.
نو ډیره زیاته مننه. اول خدا دې چې د ننګرهار نه یوازې یو کس والی بدل شوی ده او نور د ننګرهار ټول ادارې هغه امنیتی سکتور دی او دانور دی دا ټول په خپل ځای دی. نو زه د ننګرهار خلکو ته ډاډ ورکوم چې د امنیتی سکتور او د نورو ادارو ترمنځ همغږي دی، نور هم ښه شوې ده، خلاص شوې نه ده. نو په دې خاطر باندې اول تشویش د خلکو دا ده چې دا موجوده وضع وساتل شي، او په دې کې انشاءالله چې ټول ادارې همکار او څه مشکل نشته ده په دې ساحه کې. په دې خاطر باندې دا زه ډاډ ورکوم چې یوازې والی بدل شوی ده، بلکې دوی ټول ادارې په خپل ځای دي او مخکې فعاله دي او د مخکې نه هم بهتره شوي دي. دویمه مسله دا ده چې زما خپل هدف ننګرهار ته راتګ دا ده چې حکومتداري ښه شي، او دا حکومتداري یوازې نه چې د جلال آباد په ښار کې بلکې د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې ښه شي. نو د ننګرهار د ټولو ولسوالانو سره ما مجلس درلوده، د مدني ټولنو سره، د مشرانو سره. زمونږ امید دا ده چې دا د حکومتداري
تاسو مخکې والی صاحب د نوري ادارې په اړه یادونه وکړه، وویل چې یوازې والی بدل شوی دی، نور هر څه په خپل حال دي. د ننګرهار زیاتره خلکو سره چې موږ غږېدلي یو، له همدغه خلکو نه اصلا شکایت موجود دی. دوی وایي چې ولسوالان مثلا له تیرو 15 کلونو رئیس هم دا یو ولسوالان دي، له یوې چوکۍ نه ځي بلې ولسوالۍ ته، له بلې نه بلې ته ځي. امنیه قوماندانان په همدې شکل باندې
اول تشویش اول چې یو څوک نه یو شته دی، اول د موجوده خپل وضع باید وساتي. نو په دې خاطر ما خبره وکړه چې دا موجوده وضع بهتره شوې ده، د امنیتي سکتور ترمنځ همغږي اضافه شوې ده، اما دا چې اوس موږ خپل حکومتداري لړۍ ولسوالیو ته غځوو، نو دې چې به موږ ولسوالۍ په ولسوالۍ باندې ارزیابي کوو، اواز یې کې چې تغییر ضرورت وو هلته به تغییر راولو. ځکه زموږ هدف دا نه ده او زما شخصا د حکومتدارۍ په دغه کې چې یوازې تغییر د تغییر په خاطر باندې وي. که چېرې څوک کار نه شي کولی او یا مشکلات لري، نو طبعا هلته به تغییر هم راځي، نو داسې نه چې تغییر به نه راځي. خو د تغییر باید د یو پلان سره، د یو فکر سره او د شرایطو په حساب باندې باید رامنځته شي. نو د خلکو ستونزه خو زیاتره عمومی دا ده چې دغه په دې تیرو 10 کالو کې قسم قسم مسایل د تیر شوي دي. نو که چیرې موږ خپل دغه موسسات یا خپل ادارې قوي کړو او حکومتدارۍ لړۍ وغځېږي، نو بیا موږ باید اعتبار په خپلو ادارو وکړو. نو تر څو چې په ادارو باندې اعتبار پیدا نه شي، تر څو چې په افغانستان په ټولو سکتورونو باندې اعتبار را پیدا نه شي، تر هغې پورې حکومتداري خیرلی نه شي. نو په دې خاطر باندې موږ دا لړۍ اول د خپل دفتر نه شروع کړې ده، بیا به ښاروالۍ سره کار لرو، بیا به همدغسې ولسوالیو سره، نو قدم په قدم به مخکې ځو انشاءالله.
والی صاحب، کرا شو د امنیت برخې ته په جلال آباد باندې د ناملۍ یوه ډېره سخته صفه تیره شوه. لا هم په د ننګرهار یو شمېر سیمې د ناملۍ ښکار دي او ناملۍ پکې موجوده ده، خلکو سره لا هم ویره شته د ناملۍ په اړه. د ناملۍ په برخه کې کوم ځانګړي پلانونه موجود دي او څه په پلان کې لري؟
نقطه است په خپل تاسو ویل چې دا یو مشکلات چې کومه پیښول وستا امنیت ساحه وسته زمونږه د شنوارو سیمه چې په خاصو وکړه نه شو وسال ته نن خلک غواړي تر لري د حکومت په کنټرول کې ده. ایا واز لري په دې سیمه چې د دې یا خپل صحت نه دي، نو هغه یو څه مشکل شته. د جلال آباد او تورخم لارې چې مخکې سو کې نه تلو دا ته نه شو او تهدید زیاتو وسه خبره حل نه شوه. د لالپور او د دې سیمه لپاره هم موږ پلان لرو چې هلته هم عملیات ترسره کړو، هم هلته امنیتي استحکام رامنځته کړو. او د دې نه بیا وروسته د خوجانو او د وزیرو د وزارت څخه هم دا پلان لرو. نو مقصد دا مسایل دي چې هغه وضع که د پخوانه وګوري نه ډېره ښه شوې ده، او د حکومت امنیتی قواه اوس تقریبا په هر نقطه د ننګرهار کې هم عملیات کولی شي، هم وتلی شي، او دا په خپل یو لاسته راوړنه ده.
خو د جلال آباد ښار، والی صاحب، خو د جلال آباد ښار زیاتره اوسیدونکو وایي چې د حکومت زیات تمرکز چې دی هغه په ولسوالیو دی. جلال آباد ښار چې دی لا هم ټارګیټي وژنې پکې صورت نیسي، ترسره کیږي پکې، او د مخالفینو زیات فوکس هم په جلال آباد ښار دی نسبتا د ولسوالیو نه. او ادا دا کیږي چې جلال آباد ښار کې زیاتې ډلې موجودې دي، د دغه ډلو په وړاندې کوم ځانګړي عملیات په پام کې نیول شوي؟
اول خدای را چې موږ د هدفي وژنې او جنایي دا به تفکیک وکړو. جلال آباد کې زه چې راغلم په دې وخت کې درې څلور پیښې شوې دي. یوه جنایي د غلا مسله ده چې دوه کسه سارقین نیول شوي، یو خپل خپلوان بلې وژلی ده، دا حادثي وژنه نه وه، او یو کس د پولیس نه زخمي شوی ده چې هغه پولیس هم د تعقیب لاندې دی او دغه دی، او یو انفجار د دیسو د پلو سره د بایسکل یو دغه ځای پرې شوی چې درې کسه هلته زخمیان وو. دا هغه واقعیت دی چې شوي دي. مګر د دې په مقابل کې د 10,000 کیلوګرامه موږ انفجاري مواد ونیول، پلاسګونو تمانچې او دا نور مواد مو نیول. د نګرار په دغه کې تقریبا بعضې تلاشي او دا شیان وشول، هغې کې ډېر شیان دغه د جنایي دغه د رامنځته شول. نو دا کوم موږ زیاتره خلک یو مشکل دا دی چې موږ په ډېر ماضي کې غږېږو، موږ په موجوده او راتلونکي باندې کم غږېږو. نو موجوده حالت کې چې موږ راغلي، لکه ما چې مخکې ویلې چې امنیتي ادارې خو ټول ځای په ځای دي، هماغسې فعاله دي، او بلکې د دوی مورال نور هم کمی شوی دی، ځکه چې اکثریت زه پېژنم پخوانو سره کار کړی دی. نو دوی اوس یعنی هغه کم قوت چې دی درلوده، کم فکر چې دی درلوده، هغې نه اوس لس چنده زیات فعالیت کوي. نو په جلالآباد ښار کې دا یو داسې خاص مرمه و. یو شی په جلالآباد ښار کې دی چې هغه زموږ د شاروالۍ یا د جلالآباد ښار تنظیم دی، چې هغه دوستم تنظیم شوی نه دی. هغې دپاره موږ یو پلانونه لرو چې انشاءالله په دې هفته کې به شروع کړو، چې هغه د اډو ایستل دي د جلالآباد نه، هغه د ښار صفایي ده. نو دغه شیان دي چې دې باندې سره په فکر کې لرو او دا باید وشي. ښاري شکل د جلالآباد د ښار په شکل نه ښکاري، دغلته یو مشکل دی.
والي صاحب، له امنیته ورخوا غصب بله یوه لویه ستونزه ده چې په ننګرهار کې دولتي ځمکې په پراخه کچه باندې غصب شوي دي. د حیات صاحب په دې وروستیو کې د غصب په وړاندې یو څه مبارزه پیل شوې وه، دغه مبارزه به همدغسې روانه وساتل شي، جاري به وساتل شي که نه و بدرېږي؟
بالکل، دا خو د جمهور رئیس هدایت ماته مو هغه ته مو او ټول امنیتي ادارو ته دا دی چې که دولت خپل مال نشي کولی چې هغه محفوظ کړي او د خلکو نه واخلي، نو بل چا امنیت به څنګه وساتي؟ نو په دې لحاظ باندې هغه کې هېڅ توقف نشته دی. زه اوس هم پرون موږ د امنیتي سکتور سره او هم د زموږ د اراضۍ د ادارې سره او د کانال دیو سره یې لګېدلي وو، او سبا سره هم ګورم چې دوی باید دې کار ته نورم شدت ورکړي. او دا دغه کې البته د اسنادو په لحاظ باندې، د شواهدو په لحاظ باندې، یعنې دې کې هېڅ نه وه سکتگی
ناراضی او نبراش انشاءالله. یو بل مسله والی صاحب چې د مافیا مسله دا، او ننګرهار ولایت یو له هغه ولایتونو نه بلل کیږي چې په پراخه کچه پکې مافیا موجوده ده، او په زیاتره مسایلو کې هم دغه مافیا لاس لري. دا که د ولسی جرګې یو شمېر غړي دي، او دا که یا داخلي مافیا ده، د وخت نا وخت د دغه مافیا د ننګرهار په چارواکو باندې په یو شکل نه په یو شکل باندې ځینې پریکړې منلې دي. د دوی په وړاندې بستاسي دریس څډول وی او سمره ډاډ به پولیس ته ورکې دوی پوړاندي.
زما دلته دوه خبرې دي. یو خبره دا ده چې زه د تکرار د هر ګوتړي د هر شخص زه احترام لرم او ټول عزت زه ساتم، اما بل مسله د قانون ده. قانون مقابل کې هیڅ قوی نه دي. ما مثال ته ټول ته دا ویل لري چې لکه سور چراغ ته چې کوم وخت چې چراغ سور کیږي، هغې ته لینډ کروزر هم ودرېږي، هغې ته رکشه هم ودرېږي، هغې ته بایسکل والا او پیاده رو ټول ودرېږي. نو د قانون په مقابل کې دا نه شو ویلی چې زه په لینډ کروزر کې سوري ما زه به رسول چلام تېرېږم. که هر څوک خلاف ورزي کوي، هغې د قانوني برخورد کېږي او د قانون په چوکاټ کې به درکېږي. راغلو زه خپله په دې چوکۍ باندې د چا په نفوذ او واسطه باندې نه یم مقرر شوی. نو څو د چا په نفوذ باندې مقرر نه شي، د هغې تحصیل لازم دی. نو دلته دولتداري دا نه ده چې څوک چا تحصیل لازم دغه چوکۍ دغه مقام دا د ملت دغه دی، او دا د قانون په چوکاټ کې کار کوي. نو د دې په مقابل کې که یو قانوني مسله رامنځته کېږي، هیڅوک یې مقابل کې ودرېدلی نه شي.
والي صاحب، دوه وروستۍ پوښتنې پاتې دي. یوه دا ده چې په جلال آباد ښار کې د پوډریانو موجودیت او غم د قصر په خوله کې تقریبا د سراج العمارت بڼ شاوخوا په دې ځایونو کې په ښکاره شکل باندې پوډر یا نشي مواد خرڅېږي، او اولته ډېر بلا ځوانان هغوی ناست دي، څادرونه یې په ځان باندې اچولي دي او پوډر اڅکوي. د دوی په وړاندې به مبارزه څنګه کیږي، او دغه پدیده به کوم ډول ورکیږي جلال آباد ښار؟
دا درې څلور برخې دي چې لري. یو برخه ده چې حاکمیت د قانون ده. زه پرون هم مرضې ته وتلی وم، د حوزې کسان سره وویل، څوک چې قاچاق کوي او څوک چې خرڅوي دوی باید مخه ونیسي. دویمه مسله دغه څوک چې په دې مرض اخته دي دا حقیقت کې مریضان دي، نو دې لپاره کوشش کوو چې یو ځای ورته پیدا کړو او هلته دې د تداوی لاندې او یا د یو تړه لاندې ونیول شي. نو دا یو برخه ده چې باید موږ د صحي سرپور سره په دې باندې کار وکړو. او درېیمه برخه دا ده چې ما بله ورځ هم غوړم احترام او دا کسان ته اروپات راغوښتي وو چې دوی باید د خلکو سره خبرې پرې باندې وکړي، هره کورنۍ باید پرې چې برخه واخلي، ځکه چې دا یو ټولنیز مشکل دی. نو که دې کې ولسونه د علما احترام سپین ږیري مدني فعالان دا ټول برخه وانخلي سي او آگاهي عامه اضافه کړي او خلک خپل اولادونو ته متوجه شي، د هغې تربیې ته متوجه شي، نو دا یعنې څو بدو کې باید کار وشي، کوم چې د حکومت پورې اړه لري، کوم چې د خلکو پورې اړه لري او کوم چې سیاسي سکتور پورې اړه لري. انشاءالله په دې کې به یو اقدام کوو او باید کار وشي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه والي صاحب، په سوشل میډیا یا په ځانګړي ډول په جلال آباد ښار کې په ننګرهار کې چې عام تصور چې کوم موجود دی، هغه دا دی چې شاه محمود میاخیل یو اکاډمیک شخصیت دی، د قلم والا سړی دی او د کتاب او د خبرې سړی دی. خو ننګرهار دپاره د دوی په وینا داسې یو کس په کار دی چې هغه جدي وي، هغه یعنی دغه په ننګرهار کې د مافیا په وړاندې جدي مبارزه وکړي. کوم ځواب ورته لرئ؟
ما جواب خدا د سیمه ما تلويخ کله کار کړی دی، د چې په کواله ما کتابونه مې لیکلي دي، مقالې مې لیکلي دي. خو د دې ترڅنګ د کورنۍ چارو وزارت مهم هغه ځای کې ما خپل کار کړی دی، هغه خپل پوښتنه کولی شي چې موافق وو په خپل کار کې. د اوسنۍ اداره چې کار کوو دا هم د مدیریت او منیجمنت یوه اداره وه، حتی ډېر پخوا د تعلیم و تربیې او په نورو ادارو کې ما کار کړی دی. نو مدیریت دې لپاره نه وایي چې سړی ځان جدي وښي، مدیریت دا ده چې سیستم جوړ کړي، د قانون حاکمیت په ټول باندې یو شان تطبیق کړي او بالاخره حکومتداري ښه شي. نو د والي وظیفه دا ده چې د ولس سره روابط ولري، د حکومتداري ښه والي لپاره او د سیستم جوړولو لپاره. نو زه فکر کوم چې دلته د والي د وظیفې په باره کې د پرسپشن یا تصور بعضې وخت کې سم نه وي که نه پرې اده کې.
ډیره زیاته مننه میاخیل صاحب. درنو اوریدونکو، د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل چې د ننګرهار د بیلابیلو مسایلو په اړه د ازادي راډیو حقیقت صدې پروګرام سره خبرې کولې. له تاسو هم مننه چې تر دې دمه له موږ سره وې. تر بیا، الله پامان.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. ته تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په افغانستان کې اوس ډیر ځوانان ټولنیزې شبکې کاروي چې ډیر یې آن د خپل شخصي ژوند معلومات هم پکې خپروي. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې غږیږو چې ول ځوانان خپل شخصي ژوند ټولنیز کوي.
پونه سیسی دا موضوع د دې وړ نه ده چې په ټولنیزو رسنیو کې نشر کړم.
د شخصي ژوند ټولنیز کول څه پایلې لري؟
دغه هغه بعد هغه چې زموږ په شخصیت باندې زموږ په ژوند باندې پریوتې دي، دغه په کول ډیر سخت وي.
او څه ډول دا تفکیک وشي چې د ځان په اړه کوم معلومات خپاره شي او د کوم معلوماتو له خپرولو ډډه وشي؟
یو دما مخاطب څوک ده، دوه زه څه شریکوم، درې دما پیغام باید صحیح.
د تاند څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی، زه فرشته غنی وړاندې کوم.
نن سبا چې ډېر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي، هر یوې خپلو مخاطبانو ته د یو څه وړاندې کولو هڅه کوي. له ورځنیو مسایلو رانیولې تر ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي او نورو مسایلو پورې دوی پکې نظر ورکوي. ځینې خو یې لا ان د خپل شخصي ژوند په اړه هم هر ورځ خلکو ته معلومات ورکوي. دا بیلګې په ډول دا چې دوی چیرته دي، څه کوي، څه خوري، کومې خواته سفر کوي، خوشاله دي که خفه دي، او داسې نور موضوعات چې د دوی د شخصي ژوند په دایره کې راځي. ځینې بیا په کترو او کنایو کې د خپل حالت په اړه نورو ته معلومات ورکوي. د نوی پل د ژباړې مرکز مشر صدیق دقیق وایي اکثر ځوانان ځکه د شخصي ژوند مسایل ټولنیز کوي چې یا نه پوهیږي او یا هم په خپل ژوند کې داسې خواخوږي نه لري چې دا کیسې ورسره شریکې کړي.
د شخصي ژوند په ټولنیز کولو کې ممکن عوامل مختلف وي. ځینې خلک ممکن داسې یو څوک خپلوانو کې ډېر خواخوږي ونه لري چې هغه شخصي ژوند مشکلات ورته وایي، له هغو سره یې شریک کړي او له هغو د حل مرسته وغواړي یا پوه نه سي. موضوع دې ور نه ده چې زه په ټولنیزو رسنیو کې نشر کړم او خلکو چې تبصرې په واورم یا یې ووینم، نو دوی ته یو دې مرجع معلومه نه وي، یا دې ته پام نه وي، یا هغو ته ورتلای نه سي یا نه وي. نو دوی په ټولنیزو رسنیو کې خپل کور اړوند ځینې مشکلات شریکوي یا دا وایي چې فرزن له مېرمنې سره خپه یم یا له یو بله ګیلې وکړي.
لیکوال نعیمه غنی وایي دا هڅه کوي خپل شخصي ژوند له ټولنیزو شبکو لرې وساتي، ځکه د دې په باور دا شخصي ژوند ټولنیز کول شخصي امنیت ګواښي او یو کس ته نورې ستونزې هم پیدا کولی شي.
زه غواړم چې کورنۍ ژوند یا کاري ژوند مې دواړه سره بیل واوسي او ژوند مې له ټولنیزو شبکو څخه ډېر نه غواړم چې ورسره یو ځای کړم او یا هلته تشریک کړم. کله کله داسې کېږي چې یو مثبت کار کړه چې موږ ټولنه کې کوو، هغه که موږ تشریک کوو هغه نه خلک مثبت انرژي اخلي یا مثلا فکر اخلي، هغوی هم مخته ځي. او ځینې وختونه چې موږ داسې موضوعات چې هغه یوازې هغې ته ماته دغې زمینه مساعده ده، زه هغه تشریح کوم کېدلی شي چې زما په نورو همزولو یا په نورو هغه نجونو چې هغوی ته دغه زمینه نه ده مساعده بد اغېزه وکړي. کله چې یو شی یو ځل ټولنیز شي بیا د هغې هغه بد اغېز چې زموږ په شخصیت باندې زموږ په ژوند باندې پرېوتی د هغې پاکول بیا ډېر سخت وي.
میرویس میوندوال هغه ځوان دی چې په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو د خبرولو مخالف نه دی، خو دی وایي په دې برخه کې هم باید حدود وساتل شي.
دلته تر ډېر هغه زمینه نه ده برابر شته مستقیم هغه سره وغږېږو، نو مامور اندېښه نو که مثلا په کور کې ته نه شي کولی چې راسي اوس دغه شرایط چې ټول شي نو کور کې وایي ملګرو منځ کې وایي، خو هغه د انسان زړه د تشول خو واړي کنه، نو داسې خونه چې دغه به تر اخره رمدسی زه فکر کوم دا شونه خیدی دی کی څن زایب څه نشته. د دین خاص موارد دین خاص شونه د چاغس کسړی وډی کی دین خاص وختونو کی هغه به دی ول دا شته هر څه لکه هر وړه خبره غټه لکه فکر نه کوم دا مناسبم نه ما مخ موافقت خو د مقدس دین سره ډیر زندسی وختونه چاغه سړی دی احساساتو د دین شونه شریکولو ته مثلا مجبوری هغه وخت نور بار وخت کی مثلا د هر شی د هر وړی وټ خبره شریکول مر ضرورت نه دی.
صدیق دقیق وای دا شخصي ژوند ټولنیز کول د دې زمينه برابروي چې نور راشي او د یو چا په شخصي ژوند کې مداخله وکړي.
موږ زرګونو کسانو ته یو ته نه دوه ته نه زرګونو کسانو ته د دې اجازه ورکو چې تراسه د ما د مېرمنې ترمنځ کوم ستونزه ده په دې تبصره وکړه. طبعا نه ټول خلک یو ډول ذهنیت لري، نه ټول خلک د مصلحت یا د کورنۍ د جوړولو فکر ورسره وي، نه د ما په غم کې دي. هغه ټول کسان ممکن ځینې د ما دا خبره مسخره کړي، ځینې مې تهدید کړي، ځینې بیخي نامناسب تبصری وکړي او هغه بیا نور خلک ویني دا د کورنۍ وقار ته ډېر زیات صدمه رسیږي.
زاهد سمدزی وایي کله چې د شخصي ژوند په اړه یو کس ډېر معلومات خپروي دا وخت په تیرېدو سره هغه کس او د هغه د ژوند مسایل نور ته نه مهم کیږي.
زه په دغه شیانو باندې کنټرول ډیر مهم ده چې کله په ټولنیزو رسنیو باندې یو څه شریکو یا خپل شخصي حالتونه شریکو، زه دا کوم اوس دا یم، زه اوس خفه یم، زه اوس خوشاله یم. ځینې خلک خو علتونه نه لیکي، یوازې ولیکي چې زه ډیر خوشاله احساسوم. نو وروسته کې بیا یو څوک د تا پوښتنه نه کوي، ځکه هر ورځ ته دا شیان لیکي. زه وایم په ځینې شیان چې ضرور دي هغه باید ولیکل شي، هر هغه څه چې په ذهن کې راځي هغه باید ونه لیکل شي.
نورالحق حیدر وایي د ټولنیزو شبکو اکثره کارونکي هر څوک په یادو شبکو کې له ځان سره ملګري کوي چې په داسې حالت کې هم د شخصي مسایلو ټولنیز کول تاوان کوي.
دلته اصلا مشکل دا دی چې په ټولنیزو رسنیو کې په افغانستان کې اکثریت که مطلق خبره نشي نو اکثریت ځوانان کې پیژني کې نه پیژني ځان سره ملګری کړي دي په فیسبوک باندې او هر یو هغه د مشهور څیرو غوندې اکټونه کوي چې باید د پزرهاو فالوورز ولري، د پزرهاو ملګری ولري. کدا غني یو هغه د ملګری هم بیا نو د سر چې د خپل شناخت د شخصي شناخت په واسطه ځان سره ملګری کړي بیا نو د خپل شخصي تجربه شریکول ورسره خا خبره ده.
زاهد سمت زایوای ټولنیز شبکې باید د احساساتو او شخصي مسایلو پر ځای د افکارو د خپرېدو ځای وي.
احساسات په خلکو کم تاثیر لري، خو افکار بیا مهم دي. خلک لولي، خلک یو څه ځینې اخلي او خلک دغو افکار ورسره تغییر کوي. نو تر ډېره پورې باید هڅه دا وسي چې د افکارو لپاره کار وسي او افکاری موضوعات وړاندې شي خلکو ته، تر څو هغه ګټه ځینې واخلي.
د شخصي ژوند ټولنیز کول څه پایلې لري، او د شخصي ژوند کوم موضوعات خپاره او د کوم معلوماتو له خپرولو باید ډډه وشي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ټولنیزو چارو له کارپو محمد الله آریان سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
آریان صاحب، ځینې کسان په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو دوی د خپرولو ملاتړ دي، ځینې وایي چې نه، دغه شان په شخصي ژوند پورې تړلې دي، باید ټولنیز نشي. په دې اړه تاسو وایي؟
هر څوک چې ټولنیز پاڼه کاری هغه د هغه سوشل یا ټولنیز ژوند ده. ولی مهمه دا ده چې هغه څه چې موږ نشرو راځي په دې فکر وکړو چې څه چې زه په ټولنیزو پاڼو کې شریکوم لوستونکي لیدونکي ته، ځکه دلته موږ هم لوستونکي لرو هم لیدونکي لرو، په دې کې څه پیغام یا میسج لري. یو مثال، مثلا زه ناروغ یم، دا ما شریکه کړې ده، د دې اوس پیغام څه ده؟ آیا زه خلکو دعا غواړم؟ آیا زه ته مرسته غواړم چې ډاکټر راته وخی؟ آیا زه کوم بل میسج لرم؟ څه کوم؟ خو که ما ورسره لیکلی وي چې ناروغ یم، دعا راته وکړي، ښه، میسج دې مکمل ده. زه ناروغ یم، یو ښه ډاکټر راوخی، میسج مکمل ده. ولی زه ناروغ یم نور هیڅ. ډیر خلک حتی په دې نه پوهیږي چې اوس څه موږ باید شریک کړو، خو په دې خوشحاله چې یو څه باید شریک کړم. یو څوک پې تبصره وکړي، یو څوک ورته لایک ورکړي، یو څوک څه وکړي، بس دغه شماري په دې فکر کې نه دي چې څه. یعنی دلته متاسفانه بیخي هغه د ټولنیزو پاڼو فضا د یو رقم داسې کړي چې ستړي کوونکی ده. ښه به دا وي چې دوی د ټولنې ضرورتونه، د ټولنې ولویتونه او هغه پیغام چې دوی غواړي ویلیک دی، د ټولنې د سمون لپاره، د اصلاح لپاره، که په دې برخه باندې دوی یو څه ولیکي، یو څه شریکي او نورو ته وخی، دا به ډیره مهمه وي، ځکه موږ کولای شو نورو ته وخیو. راځي موږ په دې فکر وکړو چې موږ لیکل، وستل، هغه څه چې موږ شریکو، د یو تغییر لامل شي، یو پیغام ولري، یو څه ورکی خلکو ته. که څه ورنکي په اصل کې بې معنی ده، په دې بهرانیانو د پاڼې وګوري، دوی ډیر څه شریکي، خو څومره چې بیا موږ جدي نیسو، هغه خلک جدي نه نیسي. مثلا د میرمن انزور شریکول که څه هم بد کار نه ده، د تا میرمن د تا خپل پاڼه د کتي شریکي څه خبره نه ده. ولی دلته آیا ټولنه دې ته ماده ده چې ته دا شریکي کنه؟ آیا دلته اخلاقا یو څوک د تا سره منی کې نه منی؟ لنډ خبره ده چې یو څوک دی ننګوي پیغور درکوي، نو تک راځي دا بی پیغام بی میسج عکسونه چې ترګټه تاوان ډیر ده.
هغه خلک چې خپل شخصي ژوند راوړي ټولنیز کوي، هغه به څه ګټه وکړي، څه تاوان به وکړي؟
کېدای شي وننګول شي، کېدای نه د کورنۍ، د پلار، د ورور، نور په د ده په ژوند باندې وننګول شي، لکه چې دی ټولنیز کوي، ولې په لویه کې ګټه لري. خو دلته بیا هم زه وایم چې سلسله مراتب، نه افراط نه تفرید، منځ میانه موږ باید مخکې ولاړ شو، لکه د کلیزې لمانځل او په دې کې اوس د خلکو عادي کېدل. ولی دویم که غواړي چې خپل ژوند ټولنیز کې، نور ته باید میسج ولري. بی میسج د شخصي ژوند ټولنیز کول هیڅ معنا نه لري، ځکه شخصي ژوند تا شخصي ده، او شخصي ژوند هغه څوک په شخصي ژوند کې موافق او کامیاب دي چې د خپل فکر سره سم عیار کړي. هیڅوک نشي کولای د بل چا په شان ژوند وکړي. هر سړی د ژوند لپاره خپل یو فرمول، خپل اصول، خپل مقررات لري. نو که دی خپل شخصي ژوند غواړي ټولنیز کې، دی باید له یو پیغام سره ټولنیز کې چې د دغه دغه ویډیو له دغه لیکنه هدف، موخه، پلان، میسج شي ده، څه غواړي نور ته وایي. او یوازې بې معنا د خپل ژوند ټولنیز کول، د موږ دودیز ټولنیز په کتو تر ګټه په اوس وخت تاوان نه ډیر لري. حتی زه دا تشویش لرم چې موږ ته خطرونه مواجه کولای شي.
څه ډول یو کس دا تفکیک وکړي چې زما د شخصي ژوند دغه مسایل د خپرېدو وړ دي او نور ته ګټه رسیږي، او دغه مسایل که زه خپاره نه کړم تاوان به ونه کړم؟
دسې فکر وکړه چې دغه ټولنیزې پاڼې د ما کلی ده، زه په کلي کې خلکو ته کومې خبرې د خپل ژوند د دې وړ بولم چې ورته وې کم، کومې د دې وړ نه بولم چې ورته وې نه کم. یو بل دا چې راځه خپل مخاطب وګورو. ته مثلا شاعر یې، زه لیکوال یم، یو بل په ساينسي مضامینو پوهیږي، یو بل ډاکټر ده، یو بل ملا ده، هر څوک خپل مخاطب لري. راځه په دې باندې فکر وکړو چې د ما مخاطب څوک ده، زه باید څه شریکم. موږ حتی مسلکي او شخصي ژوند سره ګډ کړی. ښه دا ده چې موږ تفکیک وکړو. هر څوک چې ټولنیزې پاڼې کاروي دوی د تفکیک وکړي، یو د ما مخاطب څوک ده، دوه زه څه شریکوم، درې د ما پیغام باید څه وي. کله چې موږ له ځان سره دا تحلیل وکړو، یو څه مو ولیکل، باور وکړي مخاطب پیدا کوي. لکه ته له یو څه متاثر یې، دا غواړي شریکې. آیا ته له څنه چې متاثر سوی نور هم ته متاثر دي که نه؟ ګوره دلته تاثرات هم فرق کوي. له هغه څنه چې ته متاثر یې، زه هیڅ نه یم متاثر شوی. ما ته بې معنا ده، مګر کېدی سي داسې یو بل څوک چې متاثر شوی هغه ته بیا معنا لري. مهمه دا ده چې ته یرایکه دا وګورې چې دا کوم درد چې تا ته رسېدلی، آیا نور متاثر کړي که نه دي کړي. که نور له تا له دردونو متاثر شوي، حتی که نه یې مت لیدلی وي، عیني شاهد پاتې سوی، هم کولی سي په ده باندې تاثیر ولري.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.